ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کو نن د دسمبر لسما د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یا يونسکو لخوا د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په نوم نومول شوې ده نن د دسمبر لسما د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه شپږ اویا کاله پوره شول دغه دیرشمدی نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقوقو لمخې سره برابر ګڼي د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو ګڼل کیږي دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلګې لالسی زو رهسي د بشري حقوقو لسره خړوونو سره مخامخ دي ځانګړی اهمیت لري ملګرو ملتونو پرون د همدې ورځې په مناسبت ویلي و د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیون ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقوقو بې برخې شوې دي نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو ملمنه را سره شته ملمنه را سره خبرونه کې شته په پاکستان کې میشته افغان خبریاله مینا اکبری په جرمني کې میشته بشري حقوقو په ځنګړي توګه د کډوالو د حقوقو فعال شبیر سلمی او لستکړو راګرځول شوی محصله سوریا خان را سره په پروګرام کې دي تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي فکر کوم چې اغلی اکبری بر سره په پروګرام کې وی اغلی اکبری ستړي مشي په خیر راغلي پروګرام ته په پیل کې لتاس یو رونن مګوایو چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده د وړاندې د خزو د حقوقو په اړه باندې یو شپږ ورځې کمپاین شروع شوی و چې دا هم نن لسمه ورځ ده او په ټوله کې دوی بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو د دفاع لپاره خپل غږ پورته کوي کلندر ته په پیل کې به دا وایي چې موږ وايي بشري حقوقونه د بشري حقوقونه څنګه تعریفولای شو څه ته موږ بشري حق وایو
ډیره زیاته مننه کوم فرید جانې لته څخه چې په خبرونه کې مو ماته برخه راکړله فرید جانې کومه را شو د بشر حقوقونه ته متاسفانه په افغانستان کې بالکل د حق قانون زمونږه واکمن دولت دا بالکل پیژنې نه او بالکل زبته د کورنۍ له طرف نه خپل اولادونه د نور کول کیږي نو دا ډېر خه موضوعات دي چې تاسو پروګرامونه کې راخلی تر څو چې خلکو ته عامه پوهاوی وشي بشري حقوقونه چې کوم دي ټول هیوادونه کې شتون لري بغیر له افغانستان نه په افغانستان کې بالکل د بشري حق په نوم باندې څه شتون نه لري کوي هم هغه صرف نمایشي دي په یو نوم په سطح باندې نه په عملي بڼه باندې متاسفانه په افغانستان کې حتی څوک تحصیل حق نه لري څوک د دې حق نه لري خپل راتلونکي لپاره یو څوک کوټا کې یو انجلۍ یا یو الک خپل راتلونکي میرمن په خپل خو خوټا کې چې زه غواړم د سر واده وکړم او همدارنګ د تحصیل حقونه حتی متاسفانه په افغانستان کې چې یو ځوان یا یو پیغله د مکتب څخه فارغيږي هغه ته د پوانتون رښتیا هم د کورنۍ په خوخه ټاکل کیږي نو دلته د بشر حقوقو نس شو او کومه پټوله کې راشو د پنړېواله کچ باندې د هیوادونو په سطح باندې هم د بشري حقوقو اداري دي ډیر لوی لوی نهادونه دي خو متاسفانه په افغانستان کې د حقوقو په برخه کې بالکل کار نه دی شوی کوي هم نمایشي توګه باندې پروژې راشي تطبیق شي او پیسې جیبونه تلار شي خو لیکن په عملی توګه مونږ هیڅ هم نه ګورو متاسفانه په افغانستان کې حق بالکل څوک نه پیژني چې حق څه ده باید چاته سره کوم حق ورکول شي څوک څنګه کولی شي خپل حق نه دفاع وکړي
اساسي پان باندې دغه ټولو ناپوهی ترشا او یادا چې په افغانستان کې اوس مهال کنجونی دي که خزی دي یا کوم حقونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه ځوانان ته نه ورکول کیږي له دې څه بولی
الته ناپوهی ده اما په هواي نشته ده کوم غراشو ولایتونو ته په انجونو چې فرده جان سومره ظلمونه او زیاتۍ کیږي اته یو انجلی حق نه لري مخکې مې دا ځکه یادونه وکړله په دې ورځو کې مونږ ته د ځینې ویډیوګانې راځي چې فلان کې انجلی په خپل خوخه یو څوک ټاکلی او غوښتل د سره واده وکړي خو د طالبانو له خوا نه هغه په درو باندې وشتل کیږي په عام محضر کې د خلکو په منځ کې په تیګو باندې وشتل کیږي چې کافر کافر له هغه ویډیو وګوري د سرګونه به وښکې راشي زړه به مات شي مونږ خو مسلمانان یو الحمدلله نو دلته حق بیا سشو ولی وینځري خپل حق ورنه کول شي چې هغه خپل دراتلونکي تضمین کړي خپل دراتلونکي انتخابي په خپل لاس ځکه چې د انجلی ژوند ور سره دیږي د کورنۍ له طرف نه بالکل په هواي پوغي کې نشته د پډيري فیصدي کورنۍ کې په افغانستان کې چې دوی خپل دی اولاد په حق پوه شي، اولاد دی مور او پلار په حق باندې پوه شي، نو ښځه او خاوند دی بل په حق باندې پوه شو. که د هیواد په سطحه راشو، حکومت د ملت په حقونو باندې پوه شي، ملت د حکومت په حقونو باندې. کله چې په یو هیواد کې د یو بل په حقونو باندې پوهاوی وي، هیڅکله په هغه هیواد کې جګړه نه وي، هیڅکله په هغه هیواد کې داسې اقتصادي ناورین چې په افغانستان کې دا نه وي. متاسفانه په افغانستان کې د حق په نوم باندې نه دولت په دې باندې عملي بڼه ورته ورکول کېږي، نه په ملت کې. او که دولت پوی هم وی، خو هغه سترګې پرې پټوي، ځکه چې خپل تاوان یې کېږي، خپل د جیب تاوان یې کېږي. کوم حکومت راغلی دی تر څو چې هغوی د ملت په ګټه باندې کار کړی وي، کوم څه چې د ملت په ښېګڼه باندې وي، هغوی هغه خپل کړنې ترسره کړي وي، هغه حقونه یې ملت ته ورکړي وي. اوسنی حکومت ښا یوې نجلۍ ته چې په اسلام کې د اسلام په چوکاټ کې دا حق ورکول شوی ده، دا زده کړې وکړي، دا علم ترلاسه کړي، دا په اسلامي چوکاټ په اسلامي حجاب کې خپل زده کړې وکړي، دنده ترسره کړي، تجارت وکړي، خو ته څوک چې ته دا حق ترنه اخلي. متاسفانه زمونږ په هیواد کې د پوهاوي په برخه کې بالکل کار نه دی شوی. که څوک پوهېږي هم عملي بڼه نه ورکوي، خپل د ځان تاوان یې کېږي.
ځکه مننه تاسو ته بېرته راوګرځم آغلې اکبري سلیمي صاحب، مر سره ده تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایاست، موږ دغه د بشري حقونو کلمه له ډېر وخت راهیسې اورو. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده، او بشر دغه ورځ یا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د بشر د لوی لاسته راوړنو څخه ګڼي. تاسو څنګه د بشري حقونو تعریفوئ؟ په افغانستان کې ستاسو په اند باندې څومره خلک له دغې بشري حقونو سره بلد دي؟
اغلی سیال سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. په پایل کې خو لکه څنګه چې تاسو بل میلمنې وي، د بشر حقونه هم دغه دي چې انسانان په آزاده توګه باندې د زده کړو فرصت ولري، د بیان ازادي ولري، او دې تر څنګ د خپل نظر د څرګندولو لپاره یو پلاتفورم ولري، یو ځای ولري هلته هغه خپل نظر څرګند کړلی شي. او د تر څنګ ځینې نور شیان هم د بشري حقونو برخه ده چې هغه د انسانانو حق دی. اما متاسفانه په ټوله دنیا کې، نه یوازې په افغانستان کې، د بشر د حقونو له کلمې څخه یوازې د یو کلمې په توګه استفاده شوې ده. په ټوله دنیا کې د اوس فعلا په ټوله دنیا کې مثلا انسانانو ته د دې حق نه ورکول کېږي چې په واضح توګه خپل دریز د حکومتونو په اړه وي، هم د هغه څه چې په زړه کې دي هغه په واضح توګه ووایي. اما په درېمه نړۍ ودونی کې ستونزه بیا ده چې هغلته ډېر اساسي حقونه ته څوک لاسرسی نه لري. مثلا هغه د زده کړو حقونه دي، د زده کړو حق دی چې وجلۍ دا حق نه لري چې زده کړو ته ولاړ شي، لکه څرنګه چې په افغانستان کې وضعیت دی. او په ځینې نورو درېمې نړۍ په ځینو نورو هېوادو کې متاسفانه دغسې وضعیت دی. او په ټوله دنیا کې یعنې هغه څه چې واقعیت تعریف شوي دي د بشر د حقونو تر نامه لاندې، او هغه څه چې د بشر حقونه دي هغه په واقعي معنا باندې هېڅ انسان ته پوره توګه نه دي ورکړل شوي. یوازې هغه یو څه خبرې دي چې په میډیا باندې راځي، یو څه کیسې دي چې په میډیا باندې. اما تاسو که د دنیا په هر کونج کې وګورئ، هیڅوک د حق نه لري چې د خپل حکومت په وړاندې باندې غږ پورته کړو. یعنی دا د انسان یو حق دی، یو بشري حق دی چې خپل نظر څرګند کړي. متاسفانه په نور دنیا کې هم دغسې ده، اما موږ په هیواد کې متاسفانه هغو اساسي حقونو ته لاسرسی نشته. د درس دی، د تعلیم دی، او ځینې نور.
مننه تاسو ته بېرته راوګرځم. فکر کوم چې سرایا جان هم را سره وصل ده. لکه څنګه چې موږ ملمنو ویلې، د بشري حقونو کلمه یا دغه لفظ چې موږ کله کاروو، د انسانانو هغه ابتدایي حقونو ته ورګرځي چې لکه د ژوند کولو حق ده، د بیان د ازادۍ حق ده، همدارنګه صحي خدمتونو ته لاسرسی دی، زده کړې ته لاسرسی دی، دې ته ورته نور حقونه چې بشر لري دغې ته لاسرسی دی. خو لکه څنګه چې دوی یادونه وکړه، په افغانستان کې له دغې اساسي او بشري حقونو انجونې ښځې محرومې شوې دي. سورایا، یو له دغو نجونو ده چې دا کله چې په طالبانو په پانتونونو باندې بندیز ولګوه، له زده کړو راوګرځول شوه. سورایا جانې، که تاسې زما غږ لرئ، تاسې راته ووایاست چې له کوم وخت نه چې تاسې له زده کړو راګرځول شوي یاستئ، په مسله موږ ډېر دغه کلمه کاروو چې حق غوښتل کېږي، حق څوک چاته نه ورکوي. څومره افغانانو، په ځانګړې توګه افغانو ښځو او نجونو، په دې برخه کې کار کړی چې خپل حق وغواړي؟
سلامونه نیکی هیلې، په
اغلی اکبری که تاسو یې منډه پوښتنه راته ځواب کړی، لکه څنګه چې سورای جان یادونه وکړه، په افغانستان کې وایي چې قانون نشته، موږ د کومه قانون په اساس باندې راپورته شو خپل حقوق غواړو، د حق د غوښتلو لپاره خو باید یو لاره چاره وي. دغه حقوق چې اوس په افغانستان کې له ښځو اخیستل شوي دي، یادونه په قرآن کې په ښکاره باندې شوي دي، د ډیرو یې په ځانګړې توګه د تعلیم چې زه وایم، فکر کوي بیا همدا بهانه کېدلی شي که چیرې افغانان نه راپورته کیږي یو ځای، علت دا ده چې قانون نشته، که نه قانون خو هغه دشته تیار په اسلام کې د دې موضوع یادونه شوې ده.
فریده جان ډېره ښکلې پوښتنه مخکې ډېر څه ښه شي ته اشاره وکړه چې حق غوښتل کیږي، حق نه ورکول کیږي. متاسفانه فریده جان، اوس خو موږ او تاسو ټول شاهدین د دې حالت چې څومره موږ او تاسو خپل حق واړو، زموږ حق لاره نه اخیستل کیږي بلکې نه راکول کیږي. فتیرو نظامونو کې خو حد اقل دومره خو د انسان په سترګه و خلکو ته کتل کېدل چې خپل حق دی غوښته، حد اقل حق خو دې درکول کېدو، یو پاملرنه خو درته کېده. په اوسني حکومت کې خو ستا غږ نه اوري چې نه اوري چې ته خپل د حق نه دفاع وکړې، ته خپل غږ اوچت کړې، جیل دې ځای شي، وهل ټکول درکوي. خلاصه خپل سر په قیمت باندې ته که غواړې خپل غږ اوچت کړې. په هیواد کې قانون نشته باندې زمونږ حکومت وسره متاسفانه چې اوس حکومت ورته وایو هغه په دې نوم څه نه پېژني. کله چې په اسلام کې مونږ ته په اسلام په چوکاټ کې مونږ ته حقونه راکړل شوي، یوه نجلۍ حق لري تحصیل وکړي، اړینه ده ورباندې، یو هلک هم همدارنګه حق لري، یوه نجلۍ د خپل ژوند کې کوم څه چې په اسلام کې ورکول شوي دي هغه د انتخاب حق لري. خو متاسفانه اوسنی حکومت چې هېواد دی تر خپلې ولکې لاندې راوستی ده، دوی هر هغه څه چې خپل زړه کېږي هغه په خلکو تطبیقوي. یعنی ستر راځي وایي چې په یو تلویزیون کې د جاندار څه انسان شو، حیوان شو، هر څه شو، دا ناروا دی، دا بالکل شریعت له لحاظ د هر څه له لحاظ بالکل ناوړه کار ده. ښه، تاسو چې خپل ټویټر پاڼې لري، فیسبوک پاڼې لري، خپل عکسونه مو دومره ګریور په پروفایلونو باندې ایښي دي، نو هغه خون ګناه لري. ګناده چې دا ګناده خو هغه ګناده خو خپل ځم به بالکل نه عملي کوي دوی راځي په نور باندې په جبري توګه عملي کوي ځان لپاره حق واړي خو د بل چا لپاره نه غواړي
یعنی ستاسو خبره دا ده چې طالبان کوم قانون چې جوړ کړی دغه پر اساس باندې یوازې د خپل حقونو دفاع کوي نه د عام افغانانو
بالکل همداسې د فرد جانې دوی ته که د نورو حقونه واقعا مهم وي ملت ته به پاملرنه کړې وي د حکومت په شان باندې حکومت ته دا لازمي ده چې د ملت زړه لاسته راوړي ملت
خود د حکومتونو پایښت په د ملتونو په ملاتړ کې دی تاسې څه فکر کوئ ولې طالبان نه غواړي د افغانانو ملاتړ له ځان سره ولري
یو څه ډیر جالب دی فریده جانې زه دا لومړنی نظام ګورم او لومړنی حکومت ګورم چې ملت لا سرکوبه کوي لا دوی په شاته تګ باندې خوشحاله دي د یو هیواد نو پرمختګ باندې دا چې د دې اصلي علت څه ده نو دا به هم انشاءالله د دوی د ورکېدو پورې به انشاءالله راڅرګند شي او ټولو ته به معلوم شي
مننه مننه کور ودان صلیبي صاحب که تاسو راته وایئ ستاسې په جرمني کې میشت یاستئ د کډوال د حقونو په برخه کې هم کار کوئ کډوال سره مرستې هم کوئ کډوالۍ یا د یوې سیمې پرېښودل کې چېرته هلته جګړه وي هلته ناامني وي یا بل داسې څه موضوع وي کډوالۍ د یو انسان بشري حق دی دوی کولی شي یو سیمه پرېږدي بل هیواد ته پناه یوسي څومره په افغانستان کې هغه کسان چې دوی کډوال شوي دي په ځانګړې توګه دلته جرمني ته راغلي دي په دې مسلې خبر دي یا دوی نه خود آګاه ده کډوالۍ کړې ده کډوال شوي دي او دلته چې راغلي څومره د کډوالو له حقونو برخمن دي
متاسفانه د کډوالۍ کلمه چې راځي هم همدې نه راپورته کېږي چې ته په یوه ټولنه کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی ونه لرې د دې حق ونه لرې چې زده کړې وکړي او یا هم یا نور فکري مسایل وي هم د سیاسي موضوعاتو له امله یو څوک کډوال کېږي خو مسله بیا په دویمه ټولنه کې خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی او له هغو څخه خبرېدل دي متاسفانه له افغانستان څخه چې پښتانه ځوانان کوم راځي لکه مخالکو چې سره چې زب تماس کې په ډېر اساسي موضوعات باندې د زیاتې د خبر زه پیګم زه مطمئن یم چې دا یو نوې محیط دی په لومړی کې سړی د ډېر مسایل سره نابلده دی وي همدغه سره نور دنیا ته هم چي اما هغه اساسي موضوعات هغه ډېر اساسي پوښتنې باید په خپل سره حل کړي دغه د حل کول لپاره ډېر لارې چارې شته دي اما متاسفانه د موږ ستونزه دا ده چې نه په افغانستان کې خپل اساسي حقونه باندې پیېدل او نه په خپل غوښتنې ترې وځای نه شوای رسولای او نه متاسفانه دلته داسې ده یعنی موږ د غیزای نام یو څوک راځي یو ځوان یو پرجسته ځوان براغلی وي اما په ډېرو اساسي موضوعاتو به ځان نه پوه کوي دې ستونزه له دې نه راپېښېږي چې یو څوک د ځان ته دا زحمت نه ورکوي چې یو څه پسې پلټنه وکړي له دغې د ټکنالوژۍ له امکاناتو څخه څوک استفاده نه کوي حتی که ته معلومات خپروي هغه یو څوک نه لولي حتی یعنی دومره زحمت ځان ته نه ورکوي چې یو ویبسایټ وپلټي نو متاسفانه ډېره زیاته خلا د افغان کډوال په منځ کې په ټوله دنیا کې په ټول لویدیځ کې رامنځته کړې ده چاته اعلامیه ته نه لولي د یوې رخصتۍ نه ځان نه خبروي ممکن ډېر داسې خلک وي چې د رخصتۍ په ورځ هم د سفارت په مخ کې ولاړ وي دا یعنی د دوی خپل ستونزه ده یعنی دوی د اطلاعاتو ته لاسرسی لري په دې باندې هېڅ محدودیت نشته متاسفانه په دې پسې څوک سر نه ګرځوي او خصوصا پښتانه چې له متن لوستلو نه او د معلوماتو له لوستلو نه او د معلوماتو له زیاتولو سره بېخي حساسیت لري اکثره
مننه تاسو بیرته راوګرځم سوره جان کې تاسو سره بیرته یاستې موږ کله چې د حقونو په اړه باندې خبرې کوو پی وی کورنی کی مثلا وای چنجلی حق لري چې په خپل خوخه باندې واده وکړي یو چنجلی حق لري چې هغه ک انتخاب کوي په خپل خوخه وکړي ستکړې د حق دی وسره په څنګه کې د کورنی یو موضوع په اړه باندې چې کله په کور کې راپورته کیږي دا د وی خزي دی چنجلی حق د چې دغه په اړه نظر څرګند کړي او پرته لدین چې کورنی ور باندې فشار راوړي د ځان لپاره تصمیم ونیسي تاسو چې اوس په کور کې هستی تاسو په څیر باندې په میلیونونو نجونی په کورونه کې ناست دي خپل ځان په اړه راته وایي چې کورنی په دې برخه کې تاسو څومره حق درکې چې کېو تصمیم د ځان پاره نیسی یا د یو ژوند د پریکړې پاره د نیسی په دې کې تاسو آزادۍ درکول کیږي
ما نه فایده ځنې د کچی تزوایم په افغانستان کې چې د افغانی کلچر سره د افغانی فرهنګ سره د افغانستان د ماحول سره موږ غټ شوي یو پوهېږو ژوند هم کړی ده پوه د ټول افغانانو په خویونو باندې عادت یو نو زیاتره بیا په مشرقي ولایتونو کې خو بیخي سیاستونه د دې سره ډېر زیات دی چې په یو کورنۍ کې یو انجلۍ پاسېږي خپل نظر شریکي بیا د ټولو په منځ کې یو خپل تصمیم را څرګند کړي ورته وایي چې دغه تصمیم دی دغه شی غواړم یا دغسې ژوند کول غواړم یا دغه درس یا دا رشته دا شی چې د خپل نظر څرګندول دا ډېر زیات سیاستونه په خپل مقابل کې لري اگر خپل کورنۍ نه وي خپل ورور مور پلار سیاست نه ښایي نو خپل خپلوان د کلي خلک داسې کسان چې دا سیاست ښایي یو قسم دوی ته جالبه ښکاري دا زمونږ په هېواد کې شته ده اوس هم په همدې ټولنه کې شته که چېرته مونږ وګورو په خري ژوند کې خري ځایونو کې چې مونږ اوسېږو په دې کې شاید په سلو کې 40% 30% به تغیرات راغلي چې یو نجلۍ ته حق ورکړ کېږي چې خپل د ژوند په اړه پرېکړه دې وکړي خپل د درس په اړه د خپل د راتلونکي په اړه د خپل د ژوند ملګري د ټاکلو په حق کې دا شیان چې دا اوس لږ ذره په ښار کې ډېر منل شوي دي کورنۍ زیاتره چې ده روشن فکر شوي دي دوی خپل لورګانو سره دا تعامل کوي خو لرې پرتې سیمې اوس هم په هماغه فکرونو کې دي اوس هم په هماغه فرهنګ کې ده پخوانی فرهنګ چې د دوی د جنګ بیا نه تر واده پورې نه خبرېږي چا سره د دې رشته شوی ده چا سره قم دی هغه کس درس پیلې نه دی ویلې په سترګو ړوند دی که کاڼه دی که کونډ هر شی چې ده یعنې هغه په دې حالت باندې نه پوهېږي تر هغه پورې چې د دوی نکاح کېږي تر هغې نه وروسته دا کس بیا ګوري نه په لرې پرتو سیمو کې اوس هم شته دی یو جنۍ نه شي کولی خپله خبره په آزادانه توګه باندې خپل کورنۍ سره شریکي د همدغې د وجې نه چې نه ډېر زیات داسې پیسونه شته ډېر زیات داسې خبرې شته داسې ډېر زیات قصې شته دي په لرې پرتو سیمو کې چې د همدغې د حق نه ورکولو په اساس باندې نجلۍ خپل زیاتره داسې مشکلات دی چې جدي مشکلات دي نه خپل کورنۍ سره هغوی نه شي شریکولی د همدې لپاره چې دوی جرات نه لري دوی ته حق نه دی ورکړ شوی که چېرته دوی دا خبره وکړي نو رټل کېږي د دوی په مقابل کې کسان درېږي نو د همدې لپاره زیاتره ستونزې د همدې پیدا کېږي
سوری جانې ستاسې په هند باندې که نجلۍ ته حق نه ورکول کېږي په یوې کورنۍ کې دا خو اوس بېله خبره ده چې حکومت په افغان نجونو باندې بندیزونه لګولي دي او په پراخه کچه باندې نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي خو په کورنۍ کې چې یو وړه کمیونټي ده په دې کې نجلۍ څنګه کولی شي هغه غوښتنه چې د دې ده په هغې کلکه ودرېږي او وی غواړي
په یو کورنۍ کې دا کورنۍ چې ده اول دغه ورته عامه پوهاوی سره رقم یو شی دی چې مونږ یو کولی شو په کورنۍ کې اوس وګورم زمونږ زیاتره په کورنۍ کې داسې کسان شته دي چې لیک لوستی نه دی کړی زمونږ میندې یا به میندې نه کړي یا پلرونه نه کړي یا به دواړه نه کړي یا په کورنۍ کې به مشر ورور به درس ویلي کشرې به نه ویلې یا کشرې به درس ویلي مشرې به نه ویلي دغه شیان خو په افغاني کورنۍ کې اتمنی شته دی په کور کې لس فیصد کسان تعلیم یافته وي 90% کسان هغوی به سواد نه لري یا هم کېدای شي 50-50 فیصد دغه په کورنۍ کې کسان وي خو دغه نجلۍ بیا کولی شي چې په دلایلو په منطق ولاړ خبرو باندې دوی ته قناعت ورکړي دوی خپل خبرو سره چې ده دوی راضي کړي چې دغه یو حق ماته په اسلام کې راکړ شوی ده په دین کې ماته راکړ شوی ده په قوانینو کې راغلی ده د دغه کار سره زه دا کار نه کوم چې خدای نه خواسته تاسو څه ضرر ورسوم یا تاسو د عزت باندې څه مشکل یا څه خبره ده چې زه دا خبره چې کوم دې لپاره کوم چې دا زما حق دی بیا تاسو خپل نظر دی که زما نظر منئ که نه منئ بیا تاسو خپله فیصله ده چې دا رقم فیصله تاسو کوئ خو زما نظر دغه دی زما په نظر باندې تاسو فکر وکړئ چې زما نظر صحیح دی که نه دی تاسو زما نه ډېر تجربه لرئ ژوند هم ډېر لیدلی دي کېدای شي چې زما فیصله بیا صحیح نه وي تاسو مېما ته رهنمایي وکړئ نو په دغه دلایلو باندې په دغه خبرو باندې زیاتره کورنۍ چې دا خپل لور سره دریږي مور پلار داسې زړه لري چې اتمن ورته یو خبره ته په داسې طریقه وکړي چې مور پلار وپوهېږي چې په دې کې ساخه ده دې کې ستا ګټه ده نو اتمن تا سره درېږي که ورور نه درېږي پلار خو اتمن در سره درېږي نو اتمن یو کس نه یو کس در سره قانع کېږي
مننه کور ودان ژوندی اوسئ سوری جان تاسې بېژ را وګرځم هغه لږ ورې که تاسې راته ووایاست د ژورنالیستانو د حقونو په اړه باندې اوس مهال که څه هم په افغانستان کې په رسنیو باندې بندیزونه ډېر دي اطلاعاتو ته لاسرسی نشته ده او په ټولو کې کومې رسنۍ چې د افغانستان نه بهر کوي دوی په یو څه اندازه توانېدلي چې د افغانستان هغه وضعیت لکه څنګه چې دی هغه منعکس کړي په داسې وضعیت کې خبریالانو ته څه کول پکار دي
ډېره مننه فرید جانې که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو خبریال د یوې ټولنې د ملا تیر ده لکه یو ځوان چې د ټولنې د ملا تیر ده خبریال د یوې ټولنې د یو هېواد سترګې دي همدا خبري ده چې هر هغه څه چې پټ وي، هر هغه څه چې یو ملت هیوادوال خبر نه وي دوی ترې خبروي، نو په هیواد کې خو تاسو ګورئ چې د خبريال حق بالکل تر پښو لاندې شوی ده. اته یو خبريال حق نه لري چې په یو وړه موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي، یا هر هغه څه چې وي دوی هغه راوستي د نورو وختونو په شان او خلکو ته وړاندې کړي. د ټلویزیون له صفحې نه خو نشي نشرېدلی او ټول سانسور دي د دوی په لاس کې دي. اته نشي کولی د خپل شخصي فیسبوک شو، ټویټر پانه شو، انستاګرام شو، خپل شخصي اکاونټونه نه دوی حق نه لري. حال دا چې دا دوی خپل شخصي حریم حسابيږي، دوی له دې حق لري چې یو څه پوسټ کړي، یو څه پاک لبانې دوی یو څه ووایي، نو دوی یا زنده ته بیول کېږي یا وهل ټکول کېږي. که څنګه چې موږ او تاسو حال شاهدین یو، دفاتر ته ورغلل، خبريالان له دفترونو نه راوباسل، وی وهل، وی ټکول، نو دا کوم حق شو؟ د خبريالانو حقونه که موږ خبريالانو ته راشو، له کومې ورځې نه چې اوسنۍ حکومت حاکم شوی ده، بالکل خبريالانو ته حق خو نشته، نشته عملت ته هم نشته، ډاکټرانو ته نشته، میرمنو او جنکو ته، په ټوله کې حقونه په افغانستان کې هیڅ چا ته عادلانه توګه باندې هغه څه چې باید ورکړل شي نه دي ورکړل شوي.
اوس په دې شرایطو کې، ځینې خبريالان دي چې د افغانستان دننه کار کوي، ځینې خبريالان دي چې د افغانستان له باندې کار کوي، دوی څه کولی شي ستاسې په ان باندې چې حداقل وکولی شي هغه خپل ابتدایي حقوق د یو خبريال په توګه ترلاسه کړي؟
دننه په افغانستان کې چې زمونږ کوم خبريالان دي، متاسفانه که زه اوس داسې یو رهنمایي مشوره څه وکړم چې هغوی داسې څه کولی شي، نو دا به ناسم وي زما په نظر باندې. ځکه چې په افغانستان کې څوک خپل غږ نشي اوچت کولی، سر نشي اوچتولی، د ځان په بدله باندې تمامېږي. ها، زمونږ هغه خبريالان چې له هېواد څخه بهر دي، هغوی کولی شي په یو ډول باندې دادخواهي وکړي، د هغه خبريالانو د حقونو څخه دفاع وکړي، غږ اوچت کړي چې په بهرنیو هېوادونو کې دي، په یو امن ځای کې دي، او کولی شي خپل غږ اوچت کړي او غږ یې تر یو ځای پورې رسي.
فکر کوي بیا به دا غږ اوچتول څه تغییر راوړي د هغه خبريالانو په وضعیت کې چې د افغانستان دننه دي؟
بالکل فرید جان، بالکل. خو متاسفانه فرید جان، که مونږ راشو د ښځو په برخه کې، داسې ښځې چې سر پروژه واخلې تطبیق کې په خپل ګټه خلاص، خو په اصلي معنی، په واقعي معنی د ښځو غږ نه اوچتوي، په اصل کې د هغوی مطلب بل څه وي. خو داسې کسان چې نه وي حقیقي خبريالان، واقعي کسان چې واقعا د خبريالانو په ګټه باندې، د هغو په طرف باندې دوی داسې یو اقدام وکړي، کولی شي. نه هغه کسان چې صرف یو شعار ورکړي بس ما غږ اوچت کړو، نه، عملي بڼه باید ورکړي، خپل نهایي کوشش باید وکړي، بالکل نتیجه ورکوي.
مننه سلیمې صاحب، که تاسې راته ووایاست، مخکې تاسې د کډوالو یادونه وکړه. یو خو دا دی چې کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته ځي، له خپلو هغو حقوقو خبر نه دي. په دې هیوادونو کې یو څه امکانات ورته شته چې دوی خبر شي چې دوی د یو کډوال په توګه باندې څه حق لري، کوم مسایل او کوم وسایل ته دوی دلته لاسرسی پیدا کولی شي. دوی مطالعه نه کوي. په داسې یو وضعیت کې افغان کډوال په ټوله کې، هغوی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، په ځانګړې توګه په اروپایي هېوادونو کې، په جرمني کې یا په نور هېوادونو کې، د دوی د ژوند یو انځور که موږ ته وړاندې کړي، که هغوی د خپلو حقونو نه خبر نه دي، څنګه ژوند کوي؟
په لومړی کې ما غوښتل یادونه وکړم چې اوس داسې نه دي چې مثلا په کډوالو کې ستونزه ده. متاسفانه څوک چې کډوال کېږي، خصوصا هغه افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې دي، هغه متاسفانه له داسې وضعیت څخه تیریږي، یا په زور بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، او یا هم ظلم ورسره کیږي، هم د ویزې او نورو مسایلو په اړه باندې ستونزې وي. او همدغسې په اروپا کې هم، یا په نورو هیوادونو کې هم، نورې ادارې ستونزې دي. مثلا یو چا ته قبولي نه ورکول کیږي، او یو څوک نه قبلیږي، یو څوک رد کیږي، یو څوک لکه د تیر په څیر باندې بیرته افغانستان ته استول کیږي، او همدغسې نورې ستونزې. اما د اساسي حقونو مسله په غرب کې دغه سیدا چې هر څوک حق لري چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د خپل حق غوښتنه هغه د پناه غوښتنې حق دی چې افغانان کولی شي د لومړۍ درجه هېوادو کې ټول د پناه غوښتنه وکړي. وروسته دلته د ادغام حقونه دي. مثلا د ادغام حقونه دي، کولی شي ژبه ووایي، او د دې تر څنګ مثلا کولی شي زده کړو ته په آزاده توګه لاسرسی ولري، خپل نظر څرګند کړي. حتی په دې باندې محدودیتونه شته دي. هر څوک نشي کولی چې یو افراطي فکر یا هم هغه فکر چې دی په خپل لري په دې ټولنو کې هغه کړي. اما ستونزه د افغان کډوالو دغه ده، یعنی هغه انځور یې که زه وړاندې کوم، ستونزه یې دغه ده چې دوی هېڅکله معلومات په خپله نه لولي. دوی ټول افغان کډوال په دې هڅه کې دي چې په خوج څوک راغلي دي لغه څخه یو پوښتنه وکړي کې وستونزې سره چیرته مخ کېږي لغه څخه پوښتنه وکړي درحالی کې چې هر پروسیجر د هر چا قضیه او د هر چا سیستم ممکن په ښار تر ښار پورې فرق وکړي. زه دغه مسله خصوصا د جرمني په اړه باندې وایم، یعنی د یوه ایالت څخه تر بل ایالت پورې ممکن د یوه ښار څخه تر بل ښار پورې قوانین ډېر فرق ولري، اما د افغان کډوالو ټول فوکس په همدې باندې دی چې د پلان کې لاس کول دلته شوي دي. نو ممکن که زه دا پوښتنه ترې وکړم دای به اتمن په دې باندې پوه شي. او د دې تر څنګ د زده کړو په اړه هم همدا ورته ستونزه ده، مثلا که یو چا چیرته پانتون لوستلی وي ټول په غیب سي وي او پوښتنه درحالی کې چې هر څه معلومات د پانتون پر ویب سایټ باندې وي، د دولتي ادارو پر ویب پاڼو باندې ټول معلومات شته، چیرته په خپله ژبه نه شي ویلی. مثلا نورې داسې ادارې شته دي، په جرمني نه شي ویلی، په انګلیسي نه شي ویلی، داسې ادارې شته دي چې حتی د غږیزو معلوماتو د خپرولو امکانات خلکو ته برابروي که یو څوک متن ونه شي لوستلی. نو متاسفانه په دې د معلوماتو ته د لاسرسی په کچه باندې د افغان کډوالو وضعیت او هغه انځور هم د وړاندې کولو نه دی.
یعنی سلیمي صاحب، ستاسې په خبره باندې که چیرته په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی باندې بندیز شته او دغه بشري حق نه هلته انسانان محروم دي، دلته چې حتی افغانان کولی شي دغه معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، د خپلې تنبلۍ له وجې نه غواړي یا ورته لاسرسی نه پیدا کوي؟
بله متاسفانه همدغسې ده، خصوصا زه د جرمني خبره کوم چې څوک دا ادعا ونه کړي چې په نورو هیوادو کې دغسې نه ده. اما متاسفانه هیڅوک، یعنی خصوصا پښتانه، اصلا معلومات نه لولي، یعنی ډېر غلطې پرېکړې کړي دي، سکم شوي دي، یعنی یو چا پیسې ترې وړي دي، اکاونټونه یک شوي دي یا تا خپل د ټولنیزو رسنۍ هغه، اما هېڅ ځای دا غوښتنه نه ده کړې چې خپل حق غوښتنه وکړي یا هغه معلومات په کافي اندازه باندې ولولي په یوه مسله باندې ځای نه پوهکي. زه به یو مثال درکړم، په دې تېرو ورځو کې یو چا ته د موبایل له لارې پیغام راغلی و، په هغه کې کوم لینک ورته راغلی و، په هغه لینک باندې بېل دینه چې یو چانه پوښتنه وکړي یا معلومات یې پاړه وکړي، په هغه لینک باندې کلیک کړی و او د اکاونټ پیسې ټولې او د اکاونټ معلومات یې چور کړي و، د اکاونټ نه پیسې او چا پیمنټونه پې کړي و. نو که څوک اطلاعاتو ته په خپل لاسرسی ولري یا وغواړي چې د یو څه په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، ولې بله داسې پېښې سره مخ کېږي؟ متاسفانه افغانان دلته ځکه ډېر ورسره مخ کېږي، حتی د خپلو شخصي قضیو په اړه باندې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي، یو وکیل ته مراجعه نه کوي یا هم یو مشورتي مرکز ته حتی نه ځي چې هلته د خپل وضعیت په اړه له هغو سره معلومات شریک کړي، هغه یوه مشوره ورکړي. نو متاسفانه ستونزه یوازې په یوه اړخ کې، زه فکر کوم چې په یوه اړخ کې ستونزه نه ده، او زه دا ادام نه کوم چې په یوه اړخ کې ستونزه ده، لږ څه تنبلي په موږ کې هم ده. هغه ځوانان خصوصا چې تحصیل یافته دي، درس یې ویلی دی، هغه باید په خپله پارڅه باندې له خپل حقونو څخه ځان پوه کړي. متاسفانه افغانان په دې اړه ډېر تنبل دي.
مننه کور ودان سلمي صاحب، تاسو بیرته راوګرځم، اوریدونکي هم راسره دي، دوی به راواخلو د دوی نظرونه به واورو. نو مو راته واخلې، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم.
سلام، ستړی مشي افغان صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب حتمن له موضوع خبر یستې، مهرباني که څه نظر لري یا پوښتنه.
تاسو تم سلامې، ملمنو تم سلامې، د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلامې.
علیکم سلام، ستړی مشي، مهرباني.
فریده جان خورې، چې به مخکې هغه زمون خور وویل چې خلکو خپل حقوق نشي غوښتلی، نو دا خو ښکاره خبره ده پوه شې. زه کله کله د غشنا رادو کې برخه نیسم، زنګ وخم د تاسو غټ برنامه کې چې موږ وږي تږي یو، دا معلولینو ته د معاش ورکړي، تقاعد دې ورکړي. دې کې زه دوه درې دفعې نیول شوی یم، ما ته وایي چې ته داسې مه وایه، تاسو ته زموږ صفت وکړه. نو زه ما ویل زه څنګه د تا صفت وکړم، زه وږي نه مړ کېږم او د تا صفت وکړم. نو دا خو دې خور ته زه ښکاره وایم چې دا خو ښکاره خبره ده چې څوک خپل حقوق نشي غوښتلی افغانستان کې، تر چا وغوښتله بس سرکوبه یي. نو زه همدا اوس هم تعدید لاندې یم، ما پسې ګرځي. زه یو دفعه امنیت ته یې وړلم، یو دفعه قومندانۍ ته یې وړی یم، نیول شوی ما نه ویډیو اخیستی دی. نو همدغه حق حقوق باره کې پوه شي، او دا د دوی پلویان د غشنا رادو کې زنګ وخي وایي، دا بوډیاګان دي، دا د بوډیاګان غلامان دي، او موږ ته چې موږ زنګ وخو چې وایي، موږ وږي تږي یو، موږ ته د دولت پاملرنه وکړي، موږ ته د حقوق هم راکړي، معاش دې راکړي. نو موږ ته وایي چې دا دغه کې دا د بوډاګان دا د امریکا غلامان دي او دا د جمهوریت غلامان دي او دا د فلانی غلامان دي. خو زه دې خور ته زه وایم دا خو ښکاره خبره ده چې پوه شو دا خبرې شته افغانستان کې.
حق حقوق خبر دی دوی حق دا دوی معلومات باید لاسرسی ولري باید لوزان خبر اوسی خپل حق حقوق ترلاسه کړي خو حکومت واکمن چې داغه دوی ته اجازه نه ورکي کی اجازه ورکي یو څو خبرې کی هغه باید اتمن د دوی په ګټه وکي هم داسې
فریدا جان خور زه خپل درته وایم باور وکړه چې زه تر خاله پورې ځم کنه زه شاته 15 دفعه ګورم دوه قدم چې ځم 15 دفعه ګورم چې ما اوس به ونیول چې بیا به ونیول شم او خپل دواړه خونه مې ما ولکه دا وایي چې دا مې دې کدا شل دې کدا مې دې دا په قطه دې کنه دې نه دام نه وای پوه چې دا بیچاره معلول دې چې غوباتي البته وګه به وي زه خپل دومره مشکل لرم فریدا جان خور چې دواړه خونه فلج ما چرګان والا سرکار کومه سبین په وینو کې نه متر ما خوته نه ځان پورې دا زم ما لاسونه 14 د کمپل لاندې ما لاسونه مې 14 د په لاس کې دا موبایل نه سم دا موبایل دا د ګوت شامه توځيږي قسم دې چور را باندې بل دې جمهوریت کې شپته زر را کول یو غانې ډیر زر مې د تال مصرف کېدل ډیر زر براته پاتې کېدل 15 وخت ما دې کې مو اوس 15 وخت وینو کې ناشته ما چرګان وینې کې په خوده باور ک فریدا جان خورې ډیر سخت مشکل کې یو پوجي دغه نو پوجي دا ښکار خبر ده چې دغه غواړي سرکوب کېږي نو دا خو جمهوریت چې بیچاره یو اسکر باندې ما خپل د درې د په سایکل مې بوت باندې مې په ورته سایکل خې جوړه لاله ولا کراته ویلي دین لري نه چوغورو داري ګو پوجي دا مایبو بل نه پیژنې خور جانې وخل کې په مرګ وخل کې نو دې خور ته ما دا ښکار خبر ده چې دغه غواړي وخل خوري
مننه کور ودان
او نو خوشاله و چې خوځانې چې مونږ تم وخرا کړل او د افغانستان شریف محترم مظلوم خر کو ته سلام زمام
مننه کړو د افغان صاحب له تاسو چې اړیکه مو نیولې او بل اوریدونکو را سره د نور ته وخلې کوم زمام اړیکه کې نیولې
حاجی تخیم د بل ویلې په شجیل او
په دې ستړی مشي په خیر راغلې مې را باندې نظر دی ورو
مننه ته شکو خو د سیمه په مو وخت راکې د بشر حقوق یو مهم نوم د یو مهم بنیاد پوښتنه هم خو هر څوک په خپل د بشر د حقوقو ځان مال بولي د قهر څه کول هغه هیڅ نه بل د بشر د حقوقو متون کوي بولي دا په ټول نړۍ کې دودو دستور ده په امریکا کې د بشر حقوق نه دی عملي شوی په عربو کې نه دی شوی په اسرائیلو کې نه دی شوی خو اسرائیل هم د دې ناری وی سوې د بشر حقوقو مو پایبندې کړې ده حال دا د سیالو چې څه حال یې خید او په افغانستان کې هم غربي نړۍ کول د افغانستان د اسلامي امارت مخالفه ده دا منفي نظریات ورکوي منفي تبلیغات کوي حتی هغه کسان چې په تیرو حکومت کې کار کړی دی یا د هغو خواخوږي وي په هغه کې منافع ترلاسه کړي وي هغه هم استتازي هغه چې به تازه نو هر څوک خپل وسو کوشش کوي غواړي چې د اسلامي امارات پر ضد تبلیغات وکړي
اساس یې پال باندې توخي صاحب یعنی د اوسني واکمن حکومت کم اساسي او بشري حقونه چې انسانانه باید په ټولنه کې ولري دوی ته ورکړي دي
زه په خپل د دې وطن خاورې بچایم ملي لوی سویم د حق په لویم دلته سیمور لدلې د خله هیڅ څه سره د بشر د حقوقو تناقض نه دی شوی
ته خیسه کده د نجونو په اړه توای ساسي په سیمه کې اتمان تاسو به ملګر نه
لري هغه خو بیله کې ساده
نه خو هغه خو بشري حق فکر نه کوي هغه خو د بشري حق موږ وایو چې اساسي بشري حق هغه خو د انسان د انجلي بشري حق نه ده
بالکل هغه د دې حق د موږ نو تکرارن ولي وایو سه پر دې مکتبونه باندې دا خانخه
نو که چیرته بیا موږ وایو چې پر دې مکتبونه باندې د حق طالب ورنخیستې دي بیا ساسي بان باندې څه د سپاتې دي چې هغه په افغانستان کې یو خزه چې د بشر په توګه باندې ژوند کې دوی ته ورکړل شوی کارته اجازه نشته خو ځکه چې طالب نشي کولای همدارنګه په څنګه هغه کوم پارکونه او تفریح ځایونه چې دوی ورته تللي هغې ته که اجازه نه ورکول کېږي. بیا هم فکر کوئ چې طالبانو ښځو ته یې بشري حقونه ورکړي دي؟
پارکو ته اجازه ورکول کېږي، خورقۍ دا منطق تبلیغات کې ښځې په بازارو کې ګرځي، ټولې سوداوې کوي، ټولې ګرځي بې محرمه.
کاش که بیا موږ وتوانیږ چې د په بخین سره زه پوښتنه کوم که چیرې ستاسې په سیمه کې ښځې کولی شي ازادانه وګرځي، پارکونو ته لاړې شي، یا لکه څنګه چې تاسې وویلې دوی ته بې محرمه ګرځېدلی شي، که موږ وتوانیږو دوی ښځو سره خبرې وکړو، د دوی غږ ولرو، هم به د منفي تبلیغاتو مخه ونیول شي، او هم به دا ښځې راشي ستاسې له سیمې چې زابل ده، دوی به له موږ سره په خبرونو کې خبرې وکړي.
خورقی حق به سره وایو، ښځې سوې په تېره اداره د امریکانو یانو په لاس جوړ شوي حکومت کې ډېرې ازادانه مخت شوې وې، یعنې دوی غربي ډیموکراسي عملي کړې وه، دوی اوس هم هغه غواړي، خو البته هلته اسلامي جمهوریت خو و، خو اسلام سل په سل کې تطبیق شوی نه و، اسلامي قوانین سل په سل کې ټول نه و آماده، نو شرعي نظام ودی ته د دې اجازه نه ورکوي چې دا دی یو ځای
نه نه، یعنی په اساسي د خبرې اړخ دا ده، ودر چې تاسو سره د زموږ د ملمنم غواړي څه وای، اساسي د خبرې اړخ دا ده چې په تیر جمهوریت کې کومه ازادي چې خزه درلودله یا کوم حقونه چې دوی ورکړل شوی و، دا په اسلام می چوکاټ کې برابر نه و، یا د اسلام له چوکاټه بهر و، خو چې کوم حقونه ورکړل شوی د طالبانو په رژیم کې، دا په اسلامي چوکاټ کې برابر دی. تاسو سره پات شي تو خي صاحب، زموږ د ملمنت ویل غواړي مهرباني اغلی اکبر.
فریده جان، زه دی ورور ته غواړم یو څه ووایم. دغه ورور چې کومه میرمن لري چې په کلونو کلونو بیچاره د ظلم لاندې د کورنۍ د ظلم لاندې ژوند کوي، ول تکول کیږي، جبري توګه باندې کار کوي، هغه ناروغه وي، بیا هم د کورنو کار په تحمیل وي، باید یې وکړي لکه یو مزدور غوندې، د یو دوه اولاد په ځای چې دیغې د خوښې نه بغیر لس دولس اولاد پر راوړل کیږي، بغیر دیغې د خوښې نه. دې کاکا ته وایم که ته واقعا په دې حقونو باندې آګاه اوسېږې، نو ته ولې بیا دا حقونه خپلې مېرمنې ته نه ورکوې، ولې خپل لور ته دا حقونه نه ورکوې؟ زه مطمئن یم چې ستا مېرمنې باندې به هغه ظلمونه په کور کې روان وي چې په کافر به هم نه وي، خو ته نن ورځ راځي دلته
غلی اکبری، که تاسی توخی صاحب ته وار ورکی چې هغه هم دا پوښتنه ځواب کړي. توخی صاحب، که تاسی د خپل کور وضعیت په اړه ووایاست، له طالبانو رژیم نه به مرتیر شو، د تیر جمهوریت نه به مرتیر شو، د کورنۍ په اړه دې راته وایه، واقعا ستاسې په کور کې میرمنې هغه بشري حقونه چې ترلاسه کړی وای باید ترلاسه کړي دي؟
بالکل، زه درواغ نه وایم، زه سپین ږیری یم، زه چې په دې اخر وخت کې درواغ ووایم دا زما دپاره ډېره ستره ناکامي او بېدیني ده. دلته موږ د خپلې ښځې یعنې زما د مېرمنې حقوق ټول ما پر ځای کړي دي.
کوم حقونه یې تاسې پر ځای کړي؟ که لږې واضح وای، مثلا په کومه برخه کې هغه ازادي لري؟
په دې برخه کې ګوره، دا کولی شي چې ما ته هر شی تلفظي هغه ورته راوړم، ډاکټر ته بیایم، دوا ورکوم، سیدا روپی و غواړی هغه ورکوم، کار او خدمت شاکم هیڅ هم نه ده پکړی، هغه کارونه چې هغه د میرمنې پوښت زندگی دام پکړی ده.
په بخښنه سره توخی صاحب، هغه لی اکبری زله تاسو توخی صاحب تاسو پته ما پات شي، له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، په افغانستان کې ډیر نارینه په همدې فکر باندې دي چې ښځې په کور کې کینی، زورته ډوډۍ راوړم، زورته کار کوم، دا دی وازی ماشومان زیگی د کور کار دکی، ای واقعا دغه د ښځو د حقونو قدردانی ده؟ هغه لی اکبری که تاثیر ته وایست یو مهربانی ستاسو غږ لرو.
واد کی چی یو انجلی واده کوي، هغه انجلی انسان ده، نو غواړي تر یو کال دو کال پورې ماشومان وزیږوي، غواړي راحت اوسي، یا د خپل پوه شي، خپل خاوند وپیژني، کورنۍ ماحول سره اشنا شي، عادت شي. خو لیکن زمونږ په هیواد کې متاسفانه چې یو انجلۍ دا واده شي، بچیان وزېږوا، د خواښې له طرفه ظلم وي، د خسر له طرفه، د خاوند له طرفه، چې ته وچې لا ظلمونه او رقم رقم ټاپې پې لګول کېږي. دې کاکا چې کومه خبره وکړه چې والله زه روپۍ ورکوم، او دا د ښځې حق نه شو، ښځه ازادي غواړي، ښځه تعلیم غواړي، زړه یې وشي چکر ته لاړ شي، زړه یې وشي. پاکه خبره کوم، یو میرمن د پریود په حالت کې رقم رقم مشکلاتو سره مخامخ شي، تا خپله ښځه په دې یوه هفته کې یوه نیمه هفته کې کینولې، دا دې ورته ویلې چې ښځې ته په دې حالت کې ډېره حساسه یې، هیڅ کار مکوه، هر څه زده تکوما یا یو بل څوک.
مننه مننه دغه پښتنه پښتنه به توخی صاحب تراجع کړه. توخی صاحب کله داسې د پژوند کې شوې د چتا د مېرمنې په ځای یو کار کړی وي داغه لکه داغه په ځای د کور کوم کار کړی وي؟
کول دغه په ځای ما کار کړی دا زه په واقعې دوته وایم چې کله دا په تکلیف یې یا مریض یې یعنی ګوره خورکۍ یو لخصه چې وسم په دفترو کې کار کوي، په رادیوګانو کې کار کوي، په دفترو کې کار کوي. خو ما درته وویل مال دی هغه وخت غواړي ګوره خورکۍ تا وویل تال په تېره اداره یا په حکومت کې ګوره دا ښځې مفته معلومې وي دوی چې به یو چوکۍ غوښته نو دا د شرم خبره ده. د دوی څخه څه ادعاوې کېدې؟ یعنې د ښځې به په یوه ټانک کې له عسکر سره مجردو خلکو سره په ټانک کې سپرې وي.
مننه کور ودان تو حساب زه فکر کوم چې دا به یوازې کوم سند سمګ په دی ونه لرو خده چې په چا تور پوری نه کو کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دینه والے واو اغل اکبر لته هم مننه. سورای جان تاسو زموږ دا وريدونکې خبري واورې د لکې د شي ډیر یا کې د شي ډیر کم افغانان په ورته نظر وي ساسې پان باندې په داسې یو ټولنې کې په داسې یو وضعیت کې یو انجلۍ ته بیا څه کول پکار دي؟ هغه مخکې تاسې ځینې حل لارې تشریح کړې چې هغه کولی شي په خبرو اترو باندې کورنۍ ته قناعت ورکړي. کېدای شي د دې خبرو تر شا ډېر نور علتونه وي، خو که یو انجلۍ یوه ښځه د دغسې یو ډول وضعیت سره مخ شي او هغه په افغاني ټولنه کې وي څه کولی شي؟
افغانانو منطق په کوم ځای کې د کور نه وتل دوی ته څه معلومیږي؟ دا چې د کوره ته وځي تر دې حده پورې چې تو خپل د ژوند د پریکړه کولو د درس ویلو د وظیفې کولو د دې شیانو حق ولري ډېر فرق لري. د کوره خو یو ړونه وځي، کونه وځي، انسان هم وځي، ښځه وځي، نارینه وځي، ټول وځي د کوره. مطلب د دوی د کوره وتل یعنی مطلب دوی څه اخلي؟ د دوی منطق باندې زه نه پوهېږم چې د دوی منطق د کوره وتل څه معنا ده. بل خبره دا وکړله چې ښځې اوس هم کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هر کار وکړي، په دفاتر کې شته دی او په کوم کوم ځایونو کې کار کوي. زه ترې نه بېته دا پوښتنه کوم چې دغه ښځې چې کوم دی دفاتر کې اوس هم پاتې دي، د چا په فرمایش باندې پاتې ده؟ دوی هم په همدغه د طالبانو په فرمایش باندې پاتې ده. دوی د دې لپاره پاتې دي چې دوی طالبان نه شي کولی په هغه ځایونو کې نارینه کینوي او ښځو ته کار وکړي. دا د مجبوریت د نګر نه دوی ښځو ته اجازه ورکړې ده. اوس په یو ځای کې د پاسپورټ په ځای کې ته د بایومیټرک لپاره چې ځي
قابلې ډاکټرې ته وګورو، که په راتلونکو څو کلونو کې افغانستان کې قابلې نه وي، د ماشوم پیدا کېدل یو له هغو عمده ستونزو دي چې په افغانستان لرې پرتو سیمو کې کېدای شي همدغه کلیوال خلک ورسره ډېر مخ اوسي، که ډاکټر نه اوسي دا ستونزې به څنګه حل کېږي؟ یعنی طالبانو خو عملا په داسې یو ستونزې باندې بندیز لګولی دی چې هغه بغیر له ښځې نه شي حل کولی.
زه فایده جان دغه ورځې دعا کوم اوس هم په همدې حالت کې چې په دغې لرې پرتو سیمو کې چې دغه خلک چې د امنیت د طالبانو تر نظر تاییدوي، زه په دوی باندې زما په زړه کې اور بلیږي، اور ورته جګېږي او د خولې نه مې یو خبرې وځي نه پوهېږم چې څه رقم دوی ته زه ووایم چې په کوم ځای کې چې ته ځې دغه کسان چې د کلي نه راځي اولین پوښتنه همدغه وي چې دلته کومه ښځینه ډاکټره نشته، دلته کوم ښځینه نرسه نشته، دلته کوم ښځینه کارمند نشته، خپل ښځې دوی خپل ښځو سره دغسې ګرځي لکه ګزمه چې ورکوي دوی. دوی اول پوښتنه همدغه کوي، بیا د طالبانو د نظر تایید سره چې څه وایي چې طالبان ښه کړي چې دا کارونه کوي. الله دې هغه ورځ راولي چې د دوی د کورنۍ څخه یو ښځه ناروغه شي په ماشوم باندې او دوی ته نور ډاکټران نه نه کوم نرسې نه کوم څه ورته نه ولاړي قابله ورته ولاړي هېڅوک هم په هغه کلي کې نه بدون د یو نارینه ډاکټر څخه. بیا په هغه وخت دا ووایي چې د طالبان دا نظر څونه صحیح ده. دوی هغه خبرې کوي چې بېمانا خبرې دي. د سړکونو په سر باندې څوک ګرځېږي؟ په افغانستان کې دغه په افغانستان کې اوسېږم دا زارو ښځې چې دي د سړک په غاړه باندې ناست دي خیرات ټولې دا شرم غر نه دی د افغانانو لپاره. ته تعلیم ته ښځه نه پرېږدي، تعلیم ته ورته شرم ګڼې او د ښځې د بیرون ته وتګ او د خیرات غوښتل دا تا ته شرم نه دی. همدغه د طالبان رنجرونه دي، همدغه د طالبان دا زریدار د موټر دا مې په سترګو لیدلې دي. مې ته څلور پنځه ښځې ولاړې خپل لاس نیولې ښه ښایسته ښځې دي، د لاسونه نه ښکاري سپین لاسونه یې ځوانه ښځې یي ورته ولاړې ته نه د لس روپۍ غوښتنه کوي. دا ورته شرم نه ده چې یو جنۍ پوهنتون ته ځي؟ هغه ورته شرم ده. ته تعلیم ته نه پرېږدي او دلته د خیرات لپاره یې پرېږدي؟ دا دغه نظر ورسره تایید کړه کله چې ښه شي چې د کوره ښځه ووځي همدغسې د خیرات راټول کړي.
مننه، کور دې ودان. اغلې اکبرې، زموږ وخت کم دی که تاسو راته لنډې وایاست. لکه څنګه چې دغه اوریدونکي ادعا وکړه چې په تېر جمهوریت کې په اسلامي چوکاټ کې که څه هم ښځو حقونه ترلاسه کړي خو د اسلام په چوکاټ کې برابر نه و، یعنې هغه بشري حقونه چې ښځو ته ورکړل شوي د اسلامي اصولو خلاف و. دغه کوم څه چې اوس طالبانو ترې اخیستي دي، دا په څه کې موږ تعریفولی شو؟ او د اقل د دغه ډول افکارو د اصلاح لپاره څه کول پکار دي؟
متاسفانه فریده جانې، دا هغه کسان دي چې بس ښه پوهېږي خو بیا هم خپل سترګې پټې نیولې وي. هغه خبر چې د اسلام شاته کړې وي پښتو یې رامخې کړې وي او هغه هم اصیله پښتو نه، هغه پښتو چې دوی د خپل ذهن څخه یو ډول تفکر باندې را جوړه کړې وي دوی هغه په خپل کورنۍ تطبیقوي. متاسفانه د خورجان مخکې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې خدای داسې ورځ راولي شي دوی کورنۍ، خو زه به څه وایم، زما زړه د دوی په کورنۍ سوځي، په هغې بې وسې مېرمنې زړه سوځي چې په بد حالت کې وي. دا خو یو ظالم ده، که هغه مړه پاتې شي که ژوندی وي ده ته خو څه فرق نه کوي. متاسفانه د دغسې افکارو د له منځه وړلو لپاره ډېره د حل لاره دا کېدلی شي چې یو ښه حکومت وي، وکولی شي ټول هېوادوالو ته، ټول ملت ته په مساویانه ډول باندې حق ورکولی شي، تر څو چې یوه ښځه ته دا جرأت ورکړل شي چې زما حکومت ما ته دا حق راکړی، زما ما سپورټ کوي، ما حمایت کوي، هغه کې یو جرأت راپاسېږي، جرأت پکې را پیدا کېږي، هغه د خپلې کورنۍ په وړاندې ودرېدای شي.
سلیمی صاحب خبرې لنډې واورو چې وخت ډېر کم ده. سلیمی صاحب، تاسې راته ووایاست، تاسې د یو نارینه په توګه باندې زموږ د اورېدونکي خبرې واورېدلې. دوی ویلي چې ښځه ته ښه قدر ورکوي، مرسته ورسره په هر حالت کې کوي، خو د طالبانو د دغې پالیسیو سره موافق ده چې پر نجونې بندیز لګولی، وایي چې وخت سره به وشي. تاسې د یو نارینه په توګه باندې واقعا ستا له نظره ښځې ته یوازې حق دا د ورکول دا دی چې په هغې باندې کارونه کې کور کې کېنې، ته ورته ګټه وټه وکړي، دا واقعا حق ده که نه؟ نور حقوق هم لري ستاسې له نظره؟ لنډ راته په یو دقه کې ووایاست.
متاسفانه دا تصور یوازې په لرو سیمو کې نشته دی، په ښارونو کې هم له نارینهو سره، له اکثر نارینهو سره دغه تصور دی، ځکه دا تصور عام شوی دی او د ښځې حقونه همدغه ګڼل کېږي چې بیرون ته د تګ اجازه ورکول کېږي، او یا هم زه کار نه پې کوم، بیرون ګټه وټه هم زه کوم. نو متاسفانه دا د ټولنې ډېر هغه اساسي ستونزه ده، ځکه خو په دې اوسني وضعیت کې که چېرته هم تصور دغسې نه وای، خلک په دې فکر باندې نه وای، نن به د نجونو ښوونځي هم خلاص وای. او یوه بله مسله چې زه یادونه کومه چې ډېر اخلاقي نه ده،
لطفا
اخلاقي لحاظ هم موږ نشو کولی یو چا ته بد دعا وکړو او ووایي چې که د کورنۍ غړی دغسې شي انشاءالله دا ستونزې به حل شي. په دې اوسني وضعیت په دوام کې نه، اما انشاءالله حل بشي. اما هغه بیا هم یوه مېرمنه ده او په یوه ستونزه کې به وي، او هغه زموږ استاسو
مننه کور ودان دی وینې نه کور ودان ژوندی اوسه چې وخت ختم شو.
ما گلاب یما دستای ما ستا په مینه مست پتا سریم سن 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 شیستر کو سرا چند چند